افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشتې خلاصولې.
خر بشی ځنګل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن.
نوم عقلا ده، وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دیز دک رو دی بیا پایلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیز دک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی. اوست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل سویی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره نموک دی جران دو فایند و مایند و پر سترگو که وح که خنده و واره بود.
پریمیگ دی چی والوزم، پریمیگ دی چی والوزم، زما وزاری ما تره.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری
وزاری ما تره شپو تا پا تکی.
قدر من ارتون کو د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان نجونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ کالی تکری هر شی مو اخیستلن. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نه شي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لور یې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دای ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت له زده کړې سره سم شوی دی. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له ښاغلي وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
ګورې دغه د انسان د خلقت د انسان ځمکې ته راتګ د دې ټول هدف زده کړه او دا د علم نوم پېږدي، د پوهې نوم پېږدي، د حکمت نوم پېږدي، هر څه نوم چې ور باندې ږدي، یعنې د مونږ بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه ده که نرده دا ده چې باید په خیال موجود باندې واوړي، په یوه رانه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبری موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته، چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړی که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي وفا صاحب؟
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني، او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي، او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تېرېږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلېږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. بلې، که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. فضا جوړه شوه. بل دا دی موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تند، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږ فرصت له لاسه ورکړو، مونږ ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. ازا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونز. حق دې دی وګړو، ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. افضل دې شي به ممکن ده، د دغه شي به شونه ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت ورکړي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغه وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختی کوم کوم سره ماسي او کې په جلالآباد کې زه ما او را سره نور معلمین نیو، مونږ ټول یو ښوونځي په کور کې جوړ کړو.
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټه ور وده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکې چې مسوا هیڅ وخت په نه ویل ما اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم څه شاګرد چې هغه ولي نوم لیکي د کار ملي ول ملي شي، یعنی ډېر زیات ګټه ورته کړو.
اوس بیا هغه سي وضعیت سره مخ سوي، یو بیا نجونې په کور ناستې دي، او کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایي دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی، خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، که په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېشته پکې. اوس دا شل کاله داسې شو چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تللي، تر 200 پورې امکانات ډېر زیات وو، چې تمام پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان هغه شنه کې چې پیرن تعلیم نه پاتې کې نه شي کولی شي تاسو تعلیم ته نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مچا څه یې د هغه ایدیا د نه وځي، او دوی نه دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي او ماته به یې څه ور وښيي، چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې خلاصی کړي مکتبونو ته ځي نو دوه آماده وي. نو مینیمم ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو کنه او هر کورس تقریبا راتلې وه او هغې چې رقیب راتلې وه د 500 تقریبا راتلې وه.
بله یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نه شم ته یو کار وشو چې دغه موږ سره درسونه ویلو که نه دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې که نه تقد دوه کاله درې کاله کاله دوی کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه یو امر به واخلو د ریاست مغربه چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه هغه امتحان به ورکړي د امتحان به وروسته لومړۍ مرحله هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي نه هغه کولی شم چې څلورم کې کړي نه په پنځه کې کړي نو تر شاګرد ته وښور ده د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي یو لار پیدا کی لیوې خوانه یو څه زده کړي تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
خبره خدا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او د فشار نه بزار کړي، ځکه دغه د عامل د نور مرضونه دي او بیا اکثر ماشومان کې د اوس نه چې د په دې تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه. دوی باید ځان مصرفه کړي ځان مصرفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپلو منظورو کې څوک چې په خپلو بانډو کې دي باید دغسې چارې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کسبیت کړي پروا نه کړي یو پنجکې په کلي کې ده یو ساعت سبق وي یو ساعت پروشریف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه دی یادې دې خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې په ځان مصروفه کړي هېڅ نه په کلو کې مثلا هېڅ نه وي هلته به راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم د پاره ډېر پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي هغه اوري ځان مصروفه ساتي نسبت دې تاسو مثلا بلنه هسته ژور خپګانونه وکړي او بل یو مرض دا ناخته کوي دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼاشته او مثلا امیدواره اوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم د پاره تاسو باندې مکان بند شي دایم د پاره تاسو باندې پاتون بند شي دایم د پاره تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک دې سر چوټ کړي په دې خاطر باندې دوی باید خپل روحیه د لاسه ورنکړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره ارامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
زیات آرام وم وکالت ته چوکۍ مورستم شپاړس کاله پاتې ما کېناستم مګر هغه آرامش هغه احساس چې زه کله تواشید میلاش کې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه چوک زما نه زده کوي ته زما کاره ډېر دی پار جاوو دا اوس هم چې کله چېرته وزم لاړه شم بل خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر ته دا کار دا بله ته استاد هم دی استاد هم دی دا پاتې ډېر دی پار دی نن په غټه پوستونه کار کوي نو هغه سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي ګرش نه روه تیر وا اته موږ په پاویلی کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې دیار لسو تور لسو کولو یو حال مغال دی پاویلی کوم تخته ورته نه کېښودله چې کور کې چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونو چې داسې دي کوم تخته ورته کېښوده درس کنه هېره وا.
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښتناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم و فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق وای ویلی کا څو ویلی کما اول حدیث کې راځي الله جل جلاله اولین شای چې پیدا کړل هغه قلم و بیا دې قلم ته ورکیل چې ویلی کا هغه ویل څو ویلی کم وای ویلی کا د مخلوقاتو تقدیرونه ویلی کا قبل دینه چې پیدا شي نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دي هغه کسان ته ستاسو نه علم ور کړی دا او هغه کسان نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ور کړی ستاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوام لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
مختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو په دې اړه چې د ژوند پاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې ټول بل هغه زره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چی شوای؟ اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چی شوای؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره، نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چی ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي، او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي، او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي، هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په داوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي، طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي، او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دورانی جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونه او غیر فلزونه ترمنځ فرق وایي چې د فلزونه چیز دي، غیر فلزونه چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی که فلز وو، د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، کچیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کفکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کفکیر. یو ګړی بعد که چیرته تاسو لاس ور وړي هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د څټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړل قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشیدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیماغ چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوری په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنی دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د څټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکېږي، تناب دی، برق نسي تیرولی، او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول، او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکې ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي د ویلې کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دي. هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے، او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې، اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي سال کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1988 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه تغییر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن خوراکي پروټینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل، او همدارنګ الکالوید چې دي خانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي پکې. دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع لپارا پکاری شمدارنگا پذر ہاؤ نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا یخ مصنوعی ربر اور داس نور مواد سے نہیں چوری سے درم دبرس کارتا ہم دوسری مرکبات غور منبع کے مختلف عزم رکاو سے جلاشی ہوئی سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چھ مائی کرو ارگانزمون دامل پر نتیجے کے تخمر صورت مومن چھ دہاوی دامل پر نتیجے کے مہم عضوی مواد لکال کولونا اسیڈونا انٹی بیوٹیکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پا مسنوی توگ دی جو ریدن دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبات چھ دب پیترول او دبر اس کارت سے خلاص رازی دہاوی پا مسنوی دول نیوی عضوی مواد پا سنتیتک دول جوری جا پا دی طریقہ کے سر شاید دی روزوی مغلق مرکبات نظر ہاو چھ پا طبیع دول جوری جا پلاس راسے لکا مختلف قسمون رنگون الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دواگانی ویٹامینونا په ډیره حالاتو کې مصنوعی مرکبات او طبیعي مرکبات بهتر وي د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري عضوی مرکبات جلا کېدل عضوی مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نور مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو هغه ځای کې دلته په کار ویل کېږي د عضوی مرکبات په طبیعت پورې اړه لري همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي دا عملیه باید د کرسټل لائزیشن یعنی کرسٹل کول سبلیمیشن تصفیہ کول ڈسٹلیشن تقطیر کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشات تقطیر کو وصلت تقطیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن بخار کو وصلت تقطیر دی ایکسٹریکشن ویس سلوین محلو سر یو زائی رائی سل ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنگ آمیزی عملیہ دا دوزوی مرکبات ترکیب وائی چو دوزوی مرکبات کم شیان سخت ترکیب شیوی دی دا کم اناسور سخت ترکیب شیوی دی مخیل دی چو دوزوی مرکبات سخت تفصیل سر یادوانا فلازم داغی اناسور چی داغی دوزوی مرکبات مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنه اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن اکسیجن هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن هایدروجن او سلفر فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه په نسبت لیدل کیږي کاربن ہمیشہ فوجی مرکبات شتون لري اکسیجن شتون هم فوجی مرکبات نشته ہمیشہ تدی ہائیڈروجن عموما موجود وی نایٹروجن ہلوجن او سلفرش عموما موجود یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزی آیونونه نسبتا موجود وي د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتس اپ شمیره ده 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.